سلامونه د مخکې خزې خبرونې ته خراغلاس د خبرونه ز فرشته غنی د خپل تخنیکی همکار عبید الله په ملتیا درته وړاندې کوم. داونی د مخکې خزې په خبرونه کې د ولسی جرګې غړي فرزانه کوچی مو میلمنه ده. فرزانه کوچی په خټه خیش کې پښتنه ده چې په 1301 لمریز کال په بغلان کې زیږیدلې. په حقوقو سیاسي علومو او اقتصاد پوهنځیو کې دوه لسانس اخیستي. اغلی کوچی تر دې مخکې د مالی وزارت په چوکاټ کې د کوچیانو چارو د سمون په ریاست کې د ظرفیت لوړونې ریسرچ او پالیسی جوړونې پروژه کې ګټور فعالیتونه ترسره کړي دي. دا چې نور یې څه کارونه کړي په تیره د کوچیانو ښځو لپاره یې څه ګټور کار او فعالیت ترسره کړی دی په هکله به په دې خبرونه کې خبرې وکړو. خو درنو اوریدونکو تاسو چې زموږ غږ اورئ کولای شئ چې په دې شمیرو له موږ سره اړیکه ونیسئ. د اړیکو شمیرې دي 0995 او 0225. اغلی کوچی تاسو ته خراغلاس وایم. خوشحالی چې په خبرونه کې تاسو لزان سره لرو.
سلامونه ډیر مننه له تاسو هم چې دغه زمينه برابر کړه تر څو څو دقیقې د تاسو رادیو لارې د وطنوالو سره په اړیکه کې اوسو. او همچنان سلامونه ټولو درنو اوریدونکو ته وړاندې کوم او ټولو هغه هیوادوالو ته چې د وروستۍ او نامنی او لواجې متضرره شوي دي تسلیت وړاندې کوم. خدای دې په هیواد کې د سولې وګبي خبرې کې.
ډیره مننه. راځي لومړی به فایل لدی وکړو چې د وکالت فکر کله در سره مل شو او کله مو غوښتل چې تاسو پارلمان ته نومان شي او بیا وروسته مو بریالیتوب.
دقیقا لاغې مودې چې ما دولسم ټولګي نه فارغه شوم په بغلان کې او د تعلیم او تربیه پانتون د دولتي پانتون په چوکاټ کې قبول شوم. او ما داسې درک کړ چې زه غواړم ټولنیز فعالیتونه ولرم، سیاسي فعالیتونه. بیا مې نو هغه د چا خبره هغه 15 اسکیپ کړ او پرې مې خودو. بیا مې حقوق ویل، سیاسي علوم مې ویل. د قنلمغې مودې نه ما غوښتل چې په ټولنه کې اوسېږم، سیاسي ډګر ته راشم، ټولنیز خدمتونه وکړم وطنوالو ته.
څنګه وه دغه دوره چې تاسې کمپاین کوو؟ ځینې میرمنې وایي چې په دې دوره کې له ستونزو سره مخ شوې او یا هم له ځینو ځورونو سره. تاسې څنګه؟
خوشبختانه باید ووایم چې زما کمپاین، زما هغه شیوه چې څنګه وه، زه هغې نه ډېره زیاته راضي یم. او زه داسې حس کوم چې که ټول همدغه پروسه تی کړي څنګه چې زما وه، نو ډېر ښه و، د خوشبختۍ ځای و. دقیقا زه په سیاسي لیول ما چا سره شناخت نه درلودی، نه چا سره په اړیکه کې وم، نه د کمیسنو سره ما شناخت درلودی. یوازینی شی چې ما پیژندل هغه کوچان و، هغه د کوچانو سرخیلان و، زموږ کوچي قشر و، زموږ بایزت ملت و. چې خوشبختانه زه د هیڅ یو لخوا نه تنها دا چې زورول شوی نه یم، بلکې دومره قدر و عزت و ویاړ یې راکړی چې هر یو کور ته او کېږدۍ ته یې زه ورغلی یم چې زه فکر کوم ټول عمر به یې هغه مجرا به نشم کړی، ادا به نشم کړی.
خو ځینې کسان وایي چې کوچان لا تر اوسه هم زیاتره تذکرې نه لري، هغوی چې په انتخاباتو ټاکنو کې هم ګډون کړی دی او عمر یې 13 کلونو ته رسیدلی. څنګه مو کولای شوی دغه کافي رایې ترلاسه کړی؟ آیا تاسو د پاره معیار ټاکل شوی وو که نه؟ که هر څومره رایې مو ترلاسه کړی وي، کولای شوی چې څوکۍ مو لاسته راوړی وي؟
ډېره مننه، ښه پوښتنه ده. متاسفانه نن ورځ هم موږ له دې ستونزې سره په پراخه پیمانه مواجه یو. له ډېره بده مرغه باید ووایم چې ډېری کوچان ورونه، حتی خویندې، خو بیخي ډېر شمېر یې په دغه دلیل چې د هغه خدماتي ساحو نه لرې ساحو کې ژوند کوي او یا توپیري چلند ورسره شوی دی، دوی د دغه ستونزې سره ډېر مخ دي. نه دي توانېدلي چې په تذکره باندې سټیکر ووهي یا حتی تذکرې ترلاسه کړي، حتی د تذکرو حق ترې اخیستل کېږي په ډېری ولایتو کې. نو دغه ستونزه ډېره زیاته پراخه پیمانه باندې موجوده ده متاسفانه. اما د پارلمان لپاره څه چې مهمه و هغه مخکښتوب و، یعنی د رایو پیمانه هلته مطرح نه وه چې څو رایې باید ولري. مطرح دا وه چې مخکښه شي، یعنی درې ښځینه پارلمان ته د کوچانو له ادرسه لاره مومي، نو ضروري ده چې ته باید دغه د درې اولیو ښځو کې اوسېږې. او خوشبختانه ما ځان داسې ارزوه لکه زه فکر مې کوو چې باید اوله ښځینه اوسم چې کامیابېږم په اوله درجه درایو. نو هغه څه چې معیار وو هغه د رایو اکثریت نسبت نورو ته نسبي ډول حاصلول وو چې زه په دې باوري وم. الحمدلله همداسې هم وشول.
ځینې هغه میرمنې چې اوس معترضې دي په هغه کې هم اغه خزی هم شته چې د کوچیان غوښتلې د کوچیان استاذ شي د هغوی په اړه څه وایي. هغوی هم د دې ادعا لري چې ګواکه کامیاب شوی وي خو د کومې معاملې لمخې یا د فساد لمخې دوی نه ونه توانی دي چې پارلمان ته لاره پیدا کړي.
بالکل زه د هغوی خویندو لپاره ډیره متاسفه یم. واقعا چې هر څوک د خپل په غمو کې دومره ډوب چې د نورو د رایو پاک لای ډیر معلومات نه درلودي. اما زه یو چې غواړم وایم هغه دا ده چې موږ څومره کارمندان چې موږ په سایټو کې درلودل د انتخاباتو د کمیشنران د کمیشنونو زموږ نور هغه خویندې ورونه چې دغه د کوچانو د رایو پروسه یې څارلې ده هغوی ټولو ته ډېره واضح ده چې د کوچانو په خزینو کې پاکترینه رایه چې حتی یوه رایه یې هم بېرته باطله نه شوه هغه زما ده. ولې په دې چې ډېره فکري رایه ده داسې رایه نه ده چې یو ځای کې صندوق ډک شوی یا کمیسون کې جوړې شوی دا رایه نه وي. څلور پنځه درې دوه یو دوه درې داسې ډېرې فکري او ډېرې ښې رایې وي زما. اما هغوی خویندو لپاره چې ورسره واقعا ظلم شوی زه متاسفه یم. خدای دې وکړي چې دوی ته عدالت وشي. البته چې واضح ده هلته زموږ څلور کوچانې خویندې دي په هغه معترضو کې واضحن چې دوی څلور واړه که حتی څلور واړه برحق یې مې درې څوکۍ دي نو دا خو ممکنه نه ده. اما فکر کوم چې یوه نیمه خور به پکې داسې وي چې واقعا ورسره ظلم شوی دی زیاتی شوی دی. اما دا وطن دی نو دغسې بدبختي او ګډوډي پکې ډېرې دي نه تنها یوازې د کوچانو په برخه کې په نورو برخو کې موږ تا داسې رایې درلودلې چې په دویمه دغه نهایي لیست کې رایې باطلې شوي دي که موږ وګورو که هغه څېړل شوی وای نو امکان یې درلودو چې په ښځو کې بدلون راشي ځینې ښځې بدلې شي اما دا چې تطبیق نشو او رای متاسفانه د کوچانو د حوزې د پراخوالي له کبله نه دا چې دغه عدالت تامین نشو بلکې دویم وار ته حتی تقلبات ډېر شول. یو ځای کې سل رایې وي دا ځلې پنځه سوه شوې څنګه امکان لري؟ یو مرکز د ښار کې یوازینی ځای کې چې فیفا او ټیفا او خپله کمیسنونه او ناظرین او دولتي ټول خلک هلته حاضر وو مثلا بعضي ولایتو کې نو هغه ګډوډیانې وې. متاسفانه حق خوري وشوه. زه د دې نه سترګې نه پټوم. ممکن د دغه خویندو هغه خبره سمه یي دوی ته به معلومه یي چې څوک د دوی په ځای د دوی په رایه په څنګه طریقه کامیاب شوي دي.
دغه بې عدالتۍ تاسو چې یادونه وکړه یوازې د ښځو په حق کې وي که نه د ټولو استازو چې نارینه هم پکې شامل دي د هغوی په
دغه بې عدالتۍ خو اصلا تاسو د هغه خویندو د خبرې په اساس کې راپورته کړه چې هغوی ګیله لري. زما منظور مجموعا دغه دی چې که هغوی ادعا لري نو واضحا چې حتما یو څه به موجود وي که د ټولو ادعای سمه نه وي د یوې خو بې سمه یي د نیمې خو بې سمه یي نو واضحا چې یو ځای کې لږ نظم مختلی هغه کې خویندې ورونه نه لري بیا ښځه او نر نه لري هغه چې متضرر کېږي جنسیت نه پیژني نو بیا فساد او ګډوډي او دا شیان جنسیت ته نه ګوري ټول یو سره نه متضرره کوي. خو زه هیله منده یم چې راتلونکو دورو کې دغه پروسه لا شفافه وي او زموږ دغه د کمیسنونو له لوړ پورو نیولې تر دغه نورو چې لاندې سطحو کې دي دوی احساس مسؤلیت د وطن او د ولس په مقابل کې ولري.
درنو اوریدونکو تاسو چې زموږ غږ اورئ تاسو هم کولی شئ چې په خبرونه کې ونډه واخلئ اړیکې ونیسئ. کوم پوښتنې چې د غلي کوچې څخه لرئ وایي پوښتئ د اړیکو شمیرې در سره شریکوم 0909015340 او 0908255. فکر کوم له خوست یو اوریدونکو پر لیکل رو مهرباني وکي.
بلې سلام علیکم.
علیکم سلام. نوم مراته وای
نوم د خوست ولایت د ځی میدان دی ولسوالۍ راولي ولا
ولي ولا اخر اغلی
تخسر دې چې دې تعلیم سورا کړی دې څو کولې کړی دې چی چی دې کړی دې بل می دا تخسر دې تل چې دې کومي کومي شریش دری پښتو دې دا نور اجازه نور والسلام
کور وطن خا غلی کوشی رازی استاسی پس دکرو هم خبری او کو خلی ولی ولو ول چې څومره زدکری مو کړی چیرته مو کړی کسام د بغلان نمو یادونه وکړه خو رازی مفصلا په خبری او دا چې کومې ژبې مو زده دي
ولی ولو ورور ته احترامات وړاندې کوم تعلیم کچه مې لسانس ده ما مخکې ویلې چې د حقوق او اقتصاد په برخه کې دغه دوه برخو کې لسانس لرم کمپیوټر ساينس کې ډیپلوم لرم په څنګه نور داسې لند مهاله زده کړې ډېر مې کړې خو هغه نهایي کچه کابل کې مې زده کړې کړې کابل نه د افغانستان نه بهر ما ژوند نه دی کړی لومړنۍ او تر لیسې زده کړې مې په بغلان کې کړې دي دغه نه عالي زده کړې په کابل کې مرکز کې او ژبې مورنۍ خو مې پښتو ژبه ده دویمه ژبه دری ده چې پرې مکمل تسلط لرم تر څنګ انګلیسي ژبه باندې پوهېږم عربي ژبه باندې پوهېږم اردو باندې لکه ټول افغانان چې پوهېږي زه هم پوهېږم د دې تر څنګ ازبکي مې نوې پیل کړې چې باید یې زده کړم نو ډېر کم تسلط پرې لرم دغه ژبې دي چې پرې پوهېږم
تاسو وویل چې کله مو د کمپاین دوره وه ډېرو هغو ښځو سره مو وکتل چې کوچیانې وې تاسې خیمو ته ورغلل تا کو د وضعیت په اړه څه وایې د کوچیانو ښځو وضعیت څنګه ارزوي
نه یوازې د کمپاین په دوره کې بلکې مخکې له کمپاین او وروسته له کمپاین اوس هم تاسو شاید زما فیسبوک ته نه پوهېږم لاسرسی به ولرئ که به نه کتلی وي وشئ زه معمولا د کوچانو ښځو سره کوم د ژوند دغه واقعي انځور یې زما د ټاکنیز کمپاین یوه عمده وعده دغه و څه چې ډېر زما په وس کې و چې د کوچۍ مېرمنې د ژوند واقعي انځور تر نورو رسول چې اوس کوچان په بېلابېلو خبرو تورن کېږي چې نه پوهېږم دا دي چې غصبګر دي او که دا دي که هغه دي خو حال دا چې کوچان ډېر مظلومه قشر دی مخصوصا ښځې زه وخت نا وخت د هغوی د ژوند یو واقعي انځور پورته کوم تاسو وګورئ چې د هغه مهاله چې دوی لا زیږېدلې نه وي هغه د مور په بطن کې دوی له توپیري چلند او د غذایي موادو د کمښت او د ضعف او هغه سره مخي رواني او روحي فشارونه یې په دوی باندې تر څو چې زیږېږي او په داسې یو چاپیریال کې چې هېڅ هم مهیا نه وي مثلا مور یې د درده کړېږي خپله ماشوم له درده کړېږي هغه که ډېر خوشبخته وي له دردو به پاتې شي او بچ به شي لوی به شي خو ډېری یې خپل ژوند هماغه د ماشومیت په اوان کې له لاسه ورکوي ځکه چې صحي خدمات نشته بیا د ماشومتوب په دوران کې که وګورو تعلیمي خدمات هیڅ ورته نشته دي او اوبو ته لاسرسی نه لري د ژوند لومړنیو حقوقو ته هیڅ لاسرسی نه لري دوی دي هماغه بیدیا ده او دشته ده او د دوی پښېبلې پښې دي چې ترک ترک لاسونه مخ او همدغه کوچ کول دی متاسفانه د کوچۍ مېرمنې د ژوند انځور یو ډېر ناخوښوونکی ډېر ناامیده کوونکی ډېر ستومان انځور دی
ما هم غوښتل چې دغه خبرې ته اشاره وکړم چې ډېری خلک په دې نظر دي چې د کوچیانو ښځو وضعیت ښه نه دی د دغه وضعیت د ښه کولو لپاره باید څه وشي او هغه لومړنۍ اړتیاوې چې دوی باید دوی ته مهیا شي هغه اړتیاوې چې دوی لري هغه کومې دي
یقینا ډېره ښه پوښتنه ده دې په ځواب کې باید وایم یو هغه اړتیاوې دي چې اوس سمدلاسه اوسمهال باید ورته عاجل اجالتاً برابرې شي لکه دغه د دوی صحي خدماتو ته لاسرسی دی تعلیم دی او دا هغه دی چې دا باید یعنی یقینا دې ته ونه کتل شي چې موږ یوه ستراتیژي لرو او پنځه کالو کې به دا تطبیق ته برابرېږي بیا به زرګونه او لکونه کوچان دې ته برابرېږي چې د هغوی وار به راځي امکان لري د یو ماشوم نوبت په داسې وخت کې راشي چې هغه به اتلس کلن وي نور به ماشوم نه وي نو ښه خبره ده چې هممهال دې چې زما نظریه دا ده چې د کوچانو لپاره د ژوند د بدلون یوازینی زیری کیدای شي د دوی اسکانی د دوی جایگزین کولی دوی ته زمینه برابرول د دې چې دوی میشت شي بلاخره یو میشت ژوند ولري یو ځای کې اوسیږي دا بیا چې د دوی مالداری به څنګه کېدی ته مختلف موډلونه دي لکه کولی شي مثلا مشران یو مشر په نوبتواره توګه دغه مالونه بوزي او دا هغه څړځایو ته او دغه د ژمي وړي مینې ته او داسې نور موډلونه دي چې په هغه بحث کېدی شي اما ډېره اساسي نقطه په کې دا ده چې باید کوچان میشت شي ډېر عاجل هر څومره چې زر امکان ولري د دې تر څنګ موازی د مشت کولو د پروسه سره د سروي او د تحقیقات او د پلي کولو د پروژه باید دوی ته د تعلیمی خدماتونو او صحی خدماتونو په موبایل کلینکس او موبایل مکاتب په ډول یعنی سیار خدمات باید ورته ارزشی وړاندې شي ترڅو دوی خپل هغه انساني او بشري حقوق څخه محروم پاتې نشي. په دې تمه چې سباون به مروخانه یو سبب موږ مشتو اوس به هم نه داسې هم نه کیږي ممکن نه ده دا دې مرته کیږي هغه د مشت کولو پروسه دې ورته پیل شي.
په دې باندې به ان شاء الله نورې خبرې هم ولرو. ښاغلی کوچای له ننګرهار د ټلیفون پر لیک لرو، مهرباني وکړئ.
مننه زموږ پلانې پوچې ته سلامونه وایا بعد به سلام ورته ووایه چې تاسې به د کوچانو ستونزو ته رسیدګي وکړئ او که نه.
اها ډېره مننه.
بله پوښتنه دا ده چې واده دې کړی یا نه؟
د ته بم ځواب در کړی کورودان. ها خو لومړی به اغلی کوچی په دې وغږی ګو تاسو د تعلیمي برخه کې کوچنو ته د خدماتو وړاندې کولو په اړه خبرې وکړي. په افغانستان کې ډېرې مکاتب تړل شوې دي او د یا هم ځینې مکاتب لا تر اوسه مانی یا ساختمان نه لري او د پوهنې وزارت یا د معرف وزارت جواب هم ډیر کله دا وی چې دوی بودیجه نه لري. ای فکر کوي دغه حکومت تر هڅه تاسو غوړي چې یا دغه پیشنهاد چې وړاندې کړي د دې عملی کولو لپاره زمينه مساعده ده؟
یقینا وایي چې زړه درد کوي د وړاندې سترګې وخرازي. نو زه فکر کوم چې کلونه کلونه حتی لسیزی کوچان لهر څنه په دې بهانه محرومول او حاشیه ته لیگل او اگنور کول لنظر غرزول لپام غرزول چې موږ بودیجه نه لرو دا نور یو تکراری او یو توجیه پذیره خبره ده. باید دوی ځان بیداره کی چې هر څنګه کیږي هر رقم ممکنه وي قربانی کوچانو د دې خاورې لپاره تر هر چا ډیره ورکړي ده، تر هر چا ډیر دوی قربان شوی دي، دوی تر هر چا ډیر خدمت کړی دی خاورې ته، په اقتصادي وده کې، د محیط زیست له پلوه، د هر پلوه، د امنیت پلوه. نو دا به ډیره یو ضعیفه توجیه د مسؤلینو لخوا کوي چې موږ بودیجه نه لرو. زه حتی وړاندیز مې داده چې د تعلیم په برخه کې که موږ غواړو یو تعلیمي انقلاب د ټکنالوژي راولو هغه باید په کوچانو پلي کړو. موږ کوچانو ته تعلیم خبره باید له صفره پیل شي. نو څومره ښه ده چې موږ وکولی شو دا د ټکنالوژیکو وسایلو له لورې، مثلا اوس موږ لمریزه برېښنا لرو، مشکل نشته، ټبلیټونه لرو، ډېر ارزانه دي، کولی شو له لرې نه دا منیج کړو، حتی معلم ته به ضرورت نه وي. فقط ضرور دا دی چې دغه موږ د معارف وزارت، د موږ د ټکنالوژي وزارت دغه سره یو لږ احساس مسؤلیت د کوچي ماشوم د راتلونکي په قبال کې وکړي. تر څو چې کوچي ماشوم با تعلیم نه شي، تر څو چې کوچي ځوانان کار او مصروفیت ونه لري، او دا د هغه وي دا موږ توقع نشو درلودای چې دا وطن به آرامي عدالت به تامین. عدالت چې نه وي، امنیت او آرامش نشته په وطن کې. نو دا ډیره ضروره ده. دا بهانه زه فکر کوم چې ډیره زړه شوی باید یې ونه کړي مسؤلین.
دغه وړاندیز مو آیا په رسمي توګه تر دغه ادارو پورې رسولی دی؟ د کوچیانو د یوې استازي په توګه مو په دې برخه کې څه کړي؟
یقینا چې د کوچیانو د استازي په توګه موږ دغه د طرحو برابرولو اوس فعلا مثلا موږ د کوچیانو د ریاست د همکارانو، د نورو فعالینو، د نورو وکیلانو سره په دې بحث کړی. دغه خبره موږ د انسجام په برخه کې یو تر اوسه چې خپل طرحې منسجمې قوي آماده کړو، او د لابي دپاره هم لابیستانو لپاره د وکیلانو په منځ که موږ خبرې کړې دي. زموږ ډېر وکیلان دي، ډېر ورته احترام لرم، خدای دې دوی نه راضي شي. مثلا وکیل د فرام، وکیل د کندوز، وکیل د میدان وردګ، هزاره، ازبک، هیڅ دا توپیر پکې نشته. ټول خپل په خپل په خوښه وایي چې تاسو یو لابي ګروپ جوړ کړئ، موږ د کوچان لپاره دادخواهي کوو تر څو د دوی لپاره جدي کار وکړي دوی. نو موږ په دغه برخو کې کار کړی دی، کار مې روان دی. انشاءالله العزیز په دغه نږدې راتلونکي کې به موږ یو قوي ګروپ د وکیلانو، د فعالینو، د متخصصین و د معرف ول روزان سره او د کوچانو د تعلیم په برخه کې به دغه خپل طرحه په لیکلي بڼه او رسمي توګه د مسولین سره شریک
ډیرې سیمو کې لکه تاسو چې اشاره وکړه کوچیاني خزي صحي خدماتو ته هم لاسرسي نه لري د چې دوی لیوي سیمې بل سیمې ته لیکل کیږي یا خپل کډه کې د دوی لپاره دغه صحي خدمات څنګه مهیا شي ستاسو په نظر د دې لپاره مهم کوم نظر لري کوم وړاندیز لري یا د ستار همو په نظر کې ده
یقینا ډیره ښه پوښتنه ده بالکل لروي موږ په پام کې لرو او مخکې لدینم دا تر حد نه ده چې سما تر حدې مخکې لدین از موږ مشرانو خويندورونو په دې زحمت وسته کور ودانای ورته وایم د وی خزي په صفات دوی په دغه برخه کې کار کړی د موبایل کلینیکونو یو چشته د صحت عامې وزارت په چوکاټ کې چې کوچانو ته مثلا یو امبولانس دی یو ډاکټر ورسره دی یو نرس یو قابله ورسره ده په هفته کې دوی تقسیم اوقات لري په هر ولایت کې چې کوم سیمو ته چې کوچان میش دی مثلا په دغه دوبی فصل کې دوی د کوچانو ملزای چیرته دی چیرته دوی وسیږي کوم خیلونه دی هغه سر خیل سره په تماس کې کیږي ورزی هغه ګوري ماشومان خزی ټول معاینات کوي اما ای کاش دغه سیستم تطبیق شي مکمل یعنی سیستم ښه سیستم دی کارا او نافع دی حداقل غذایو ته چې امنیتي پلاوه دغه زموږ صحي کارکونکي احساس خطر نه کوي ډیر اما اکثریت ولایتو کې نه تطبیقیږي اکثریتو کې د امبولانسونه مثلا د چاپ ولکه کې چې دی هغه ځان ته ساتلی لکه شخصي موټر اکثریتو کې د دوی دلخوا کار دی چې کله ورزی کله نه ورزی موږ چې څومره نظارت کړی اکثریتو کې توپیری چلند کیږي د بعضی خیلو سره زایوتای نه ورزی نو دغه مسائل دي چې په دغه سیستم ننګیي اما په اصل کې دغه سیستم یو متناسبا ښه سیستم دی د نشت نه ښه دی خو که چیرې سم تطبیق شي نظارت شي د وزارت صحت او د موګو د کوچان ریاست ټولو لخوا
بله داسې شمیرې د تاسو سره شته یا کوم ارزونه چې مو کړی یا کله چې سیمې ته تللی چې څومره ښځې صحي خدماتو ته لاسرسی لري او څومره د ولادت پر مهال د مړینې سره مخ کیږي یا ژغورل کیږي د صحي خدماتو لاسرسي کول
یقینا په دې حق لازم سره ارقام موجود دي مثلا ک موږ تاسو دې ته وګورو چې
ایو اړ خبره واخلو بیا بس تاسو خبرو تر شو مهرباني وکئ سوکې ل کابل
بله السلام علیکم ملت ما نه ملت کابل نه مړی کې ولا تاسو ته ملمنه ته سلام علیکم دا پښتنه درمه ملمنه ما یو پښتنه مخدار ده دا کوم کله چې کوم ستوند ولري یا کومه چې د دې ته مراجعه وکړي چې دا دې ستوند یا لسی او بل پښتنه نه ده چې دې د خځې ته تر اوسه څه کار کړی کنه دا کړی دا
bale کوچانو خزوته او یا کپټوله کې د افغان خزوته
او دا ټول افغان خزوته کوم کار د فکر یې کنه دا موږ دا بل پښتنه نه ځواب کړی او کله چې ستوند ولري دې ته مراجعه چې دې وکړي او شیر ورته دې د افسر شیر دا دا کار ته کوي چې
صحیح ډیر مننه کوم تاسو مننه له اوریدونکو څخه خو لمړی په دې سره شو چې څومره میرمنې د ولادت پر مهال ستونزو سره مخ کیږي او دا چې څومره دوی صحي خدماتو ته لاسرسی لري
متاسفانه چې موږ تقریبا دا غیصای لمخې چې مخکې وزارت صحت او مایا ایسای او همچنان د کوچان ریاست تر سره کړی و تقریبا پسلو کې ودیش موږ داسې خزل ورو چې هغه د ولادت پر مهال د متاسفانه مړینې سره مخ کې کوچان لا هم هغه کسان دي چې د مور او ماشوم د مړینې د لوړې کچې سره مخامخ دي او تر اوسه هیڅ یعنی دغه ارقامو کې کتم په افغانستان کې په مجموعي توګه الحمدلله هزار بار شکر او د مسولین په مننې او د ټولو نړیوالو ادارو څخه دغه کچې راټیټه شوې ده ډیره کم شوې ده اوس مهال اما په کوچانو کې هغه سیلا خپل زاید او ډیرې مایندې مړینې سره مخ کېږي تقریبا د فیصدي لارخه کوم وایو تر 0.5% یوازې زموږ کوچان انجونه ابتدایي زده کړو ته لاسرسی لري 0.5 او دا چې بیا متوسطه او لیسې دورې ته رسیږي 0.4 ترسیږي لا هم کمیږي
بله
ځکه ابتدای دوره دوی جماعت او مدرسو کې یو ځای د مشمن سره وای به چې دا بیلګي سره نورم دوی متضرر کیږي. متاسفانه صحت په باره کې هم داسې ارقام موجود دي چې ډیر ضعیف دي. دوی اکثرا باید وایم چې د ولادت پر مهال کلینیکون ته لاسرسی نه لري، مګر هغه کوچان خويند چې په کلیو کې وسیږي امکان لري چې دوی د ولادت پر مهال هغه کلیوال کلینیک ته ورشي، هغه خپل ولسوالۍ یا کلی موبایل کلینیک ته. نو دغه یو ډیره لویه ستونزه ده.
په خپل کوچان څومره پړه دي په دې مسأله کې؟ ډیره کسان په دې اندي یا هغه راپورونه چې په خوانه شر شوې دي، هغه کسان چې میرمنې ناروغه کیږي ډیر کله تر روغتونونو نه وړل کیږي، که ډاکټر یا روغتون هم ورته نږدې وي دوی هڅه کوي میرمنې په کور کې وساتي. دغه ستونزه تاسو په نظر څومره موجوده ده د کوچیانو په منځ کې او څومره جدي ده؟
احیانا موږ داسې فکر وکړو چې دا کوچان خپله د خپل په خوښه خویندې پرېږدي چې کور کې ولادت وکړي، بیا هم پړه کوچان نه دي، بلکې وزارت صحت عامه دی، نور هغه اړوند وزارتونه او ادارې دي چې باید کوچانو ته پوهاوی ورکړي. د عامه پوهاوي کچه په کوچانو کې په شدیده توګه ډیره کمه ده. دوی د عامه پوهاوي له ډېرې نشوالي سره مخ دي. یعنی دغه د ولادت په وخت کې کلینیک ته یا صحي خدمتونو ته نه لاسرسی یا نه ورتګ نه مراجعه کوم اضرار او عواقب لري له ځانه سره، دغه پوهاوی چا کوچي ته ورکړی چې کوچی بیا پړ وګڼو؟ نو یو ځای کې که څه هم بې خبري یعنی هغه ده، هم موږ د فکر وکړو ځان سره چې په یو دشته کې په یو غره کې د غره په لمنه کې د یو داسې ځای کې چې نه تلویزیون نه راډیو نه ښه نه بدي، یو کوچی به په ده څه پوه شي؟ دغه زموږ وظیفه ده چې موږ ځان ورسوو، خپل غږ ورسوو، د کوچانو د میرمنو په کور کې د ولادت د عواقبو او اضرارو نه باید خبر کو. اما داسې زه فکر نه کوم چې په دې وخت کې د مخصوصا داسې کسان موجودی چې هغه د آر او ننګ او شرم په نسبت خپل کورنۍ کور کې وساتي چې دلته ولادت وکړه، بلکې هغه به صعب العبور لاري لري، لري لار به لري، ترانسپورت به نه لري او مشکلات به حتی د دې ویره به موجوده چې په لارې کې ولادت صورت عمومي. نو دغه شیان دي چې د ښځو ورتګ به کلینیکو ته ننګوي. اما دا په دې معنی نه چې دوی نه غواړي، څوک نه غواړي چې ښځه په یو ښځه کې ولادت وکړي، دوا واخلي، د یو ډاکټر تر نظر لاندې ماشوم صحتمند وسی، دا خو ټول غواړي.
بله، اخونزاده له بالامرغاب څخه پر لیکل رو مهرباني وکړي.
سلام علیکم پرسی جان، زه خپل سلامونه تاسو او پښتنې خوته وړاندې کوم. زه ستاسو خوند غوښتم د
ورځې
ټول د باور مو راځي. سلام
خلاص مهرباني.
اوز ما زه
غږ مو اورو مهرباني خغلی اخونزاده.
او زه سلام د خپل نظر په اخر کې ولرم سوالم نه. ښه
مهرباني.
زما نظر دا از خو دې چې دا هم مسولین کوالی کل دې ک رئیس سی هر څوک چې دی دغه رادیو ته راځي، تلویزیون ته راځي، معنا دې خپل ده پی معنا خپل د مسؤلیت پاک له چې څه وایي دا خلکو ته دا رقم شي، دا رقم شي و خلکو ته چې دا ګل ګلزار دی. هر کار بس دی وکړه بس آسان شو، اما په واقعیت کې هغه رقم نه دغه یو ساتي انیل ساتي دغه راځي دغه مصاحبه کوي، په دغه مصاحبه کې دغه خپل کار دغه آسان شي. اما په کوچان دا خورول کوچان ډېر مشکلات لري، ډېر دغه لري د درس د تعلیم د هرې خوا څخه دنه کوچان لري. ټول کې دغه ځایي خلک خپله د اوس مکتب نه لري، وصیت ته لاسرسی نه لري، نور مشکلات او مشکلاتونه چې لري. زه ور دې خلکو ته زما پیغام دا دی چې دوی د دولت ته کمنه کوي، و دولت مراجعین دوی د خدای څخه خپل مشکل آسان وغواړي چې خدای دې مشکل آسان کړي. زما سوال د خور څخه دا دی چې دا اکثر وکیلان چې دوی خپل د شعبې څخه خپل د غذای څخه د خپل د معکلو وخواته نشي کړی، امنیت خلاف دی. دوی څه رقم وایي چې زه ځم د هغو سره کښېنم داسې و دې ته درس و تعلیم څه نه آماده کړی دا تر ساده وخت لري. دا که دې دا جواب راکړي ډېر به مهرباني.
شکر ودان خغلی اخونزاده خو رازو د خغلی کوچی پښتنه ته چې ویلی وو د خزو لپاره مو څه کړی دي شاید هدف دا و چې مخکې د دې چ پارلمان ترشی او واده مو کړی دی کنه
مننه احترامات می دی و منی ورور د خزو لپاره څنګه چې زما په بیوګرافي کې موجوده و خو تاسو فکر کوم او نشو ویلی د تقریبا شپږو کال کې چې زه کار کوم او دغه و کلونه کار می تقریبا پنځه کال کرا واخل مکمل ما د خزو سره تیر کړی د خزو د اقتصادي پرمختګ لپاره ما کار کړی دی البته دا چې څنګه څومره لاسته راوړنه بلرم څومره به مسؤلیت لري هغه بیل خبره ده اما ما خپل ټوله وسه کړی ده له مختلفو ملي او بین‌المللي ادارو سره می دغه چوکاټ کې کار کړی او تر څو د افغان خويندو د لاسي صنایع او د دوی د ظرفیت لوړونې په برخه کې د دوی د محلي او ټولنیزو ستونزو په حق له حتی د دوی د تړل شو مکاتب لپاره موږ په ګډه کسی کاوله هغه خوایدې چې مکاتب ته نه پریخودل کېده هغه لپاره دات خوای کاوله چې دوی پری دی مکاتب ته ورونه او پلرونه نو همچنان په دغه لاسی شایان دی چې جوړې په دوی ته د بازار موندنې په برخه کې او څنګه دوی بازار موندنه ورته وکي یا څنګه نمایشګاوي جوړې کی او په دغه برخه کې موږ د خزو سره کار کړای چې واقعا د افغان خزې لومړی مشکل اساسي مشکل هغه د اقتصادي مشکلات دي هر خزې چې اقتصادي مشکل حل شي زه فکر کوم چې تر یو هدا کوله شي خپل نور ستونزې د خپل ماشوم د خپل کورنۍ قلم او کتابچه ماشومان ته دغه ستونزې پرې حل کی او بل خبره چې بل سوال څه
دا چې تاسو واده کړی دی
نه تر اوسه مې واده نه کړی
د افغانستان د مدني ټولنې د رهبرانو شبکې په نوم د یو بنسټ مشري مو هم په غاړه لرلې ده اوس هم د هغه بنسټ سره یې کنه اوس ترې جلا شوی یې
بلې زموږ دغه شبکه چې ده په ټول افغانستان په سطح هغه د مدني ټولنې نخبه مخکخ او ډیر زیارکخه مدني فعالین چې دغه شبکې غړي دي د هر ولایت نه موږ تقریبا څو څو تنه دغه مخکخ غړي لرو یو ډیره قوي شبکه ده او سم په دغه شبکې کې زغړی یم البته زموږ هغه کړنلاره ده چې رئیسان به نوبتي هر کال انتخابي
بیا ډیرې فعالیتونه مو په کومه برخه کې دي دغه شبکه کوم فعالیتونه
زموږ مدني فعالیت دی دا د مدني ټولنو یو شبکه ده معمولا موږ دات خوایي اډوکسي کوو د هرې موضوع لپاره یعنی دغه شبکه که په مجموع کې درته په لنډو کې تشریح کوم هغه شبکه ده چې د هرې هغه موضوع لپاره چې د خلکو په ژوند کې البته د افغان ولس په ژوند کې اغیز لري دوی دریز لري هر موضوع
بله تر دې مخکې مولا بلا بلا نور مؤسسو سره هم کار کړی لکه د سولې د روزنیزو تحقیقاتي مؤسسه چې ده په دې کې مو په کومه برخه کې کار کړی او مدني او رضاکار کار وکنه تاسو رسمي دنده درلوده
دا رسمي دنده و موږ هلته د ټولنیزې سولې د امار په برخه کې کار کوو چې دا اکثره وس خلق دا خبره راپورته کوي چې د اذهان سولې اسکول او مدني سولې ټولنیزې نیز سولې ایجاد یو مهمه شای دی اما موږ تقریبا کلونه مخکې په دې پروسه کار کړی وو موږ هلته د ولایتو په کچه ولسوالیو په کچه هاته البته د خزو شوراګانی جوړولې محلي شوراګانی لکه د همبستګي شوراګانی چي دي د خزو نارینه او شوراګانی بیل بیل جوړولې مثلا د یوې مثلا زي یو مثال د بغلان مرکزی درته وایم موږ دلته په تقریبا په څو کلو کې د څو کلو شوراګانی جوړې کړې وي چې دغه پرس کې به دغه غړي به فعال خزي ویل کا مدیره د مکتب به و سر معلمه به و رئیس به و یو کار به و مدني فعال به و یو داسې خزه به و چې هغه د کولو لپاره یو خبره لري نو دغه موږ را ټولولې دوی ته مو ټریننګ ورکاو په څنګه کې ورسره د اډوکسي هغه د دات خوایي هغه ورخودل چې څنګه دوی اډوکسي وکي بیا به ورسره دوی موږ د دوی سره په ګډه دغه د مختلفو اداراتو سره کېناستلو مثلا دوی به ویل چې موږ د مکتب ستونز لرو نو دوی ته به زمينه مسايده ولا چې اول د خپل هغه د سیمه خلکو سره خبره وکي بیا ورشي والی سره کېني رئیسانو سره کېني رئیس معرف سره کېني او څنګه دوی د زمينه ایجاد کړي چې دلته یو مکتب رامنځته شي یا مثلا د برق مشکل بي وي یا بل څه دغه فعالیتونه موږ درس دوی سره په ګډه کول مثلا یو ټولنیز وړستون زده دوی په کلی کې د حاله منازي برخه کې موږ سره کار کوو چې څنګه دا کار وکي او هم چنان د هغه خلکو سره موږ کار کوو چې هغه د ادغام او مجدد پروسې ته راغلي وي یعنی هغه مخالفین ورونه چې دولت سره یو ځای شوی وو ټوپک کې خی وو او دولت سره یو ځای وو موږ هغه سره کار کوو چې دا غوي هغه تجربه څنګه ده او د دوی نه نظارت هم کوو چې هغه وادي چې دولت ورکړي وي یا ورته وې کړي کنه او دوی څه غواړي مشکلات څه دي او څنګه وکولای شو چې نور ورونه موږ د کورنۍ او د خزو په طریقه راجلب کو بیرته دولت ته نو دغه په واقعي معنی هغه د خزو نقش د سولې پروسې کې مګالته تمثیلو
د دې ترڅنګ نور مؤسسو او ادارو کې هم کار کړی دی هغه کومې وي او کار مو په کومه باندې
ما د هیواد مؤسسه سره د یو اف پی پی پروژې کې م کار کاوه هغه ډېر ډېر هغه وظیفه او چیز ما ډېر خوښیدله موږ د لیګل اکټر زیات عدلي او قضایی ارګانو او همچنان د پولیسو او د خزو چارو وزارت سره په دې کار کاوه چې څنګه د خزو یو کیس یو قضیه د خزو سره د تاوتریخوالي یو قضیه چې دوی تراجع کیږي دوی څنګه برخورد ورسره وکي معمولا موږ په دې کار کاوه چې پولیسو تم ټریننګ ورکاو چې څنګه ورسره برخورد وکي یو خزي سره چې متضرره شوی د کورنۍ تر او تاوتریخوالي سره همچنان د سرانوال سایبانو سره هم کار کاوه د مدافع وکیلانو سره هم کار کاوه د په کم شمیر البته قاضی سایبانو سره قاضی سایبانو به ویل چې د قاضی نه څوک پوهیږي چې تاسو ټریننګ ورکاوي اما د نور زموږ دوستان همکاران خکیل اداره چې وی دوی ټول همکاري درلودل موږ دولتو په کچه دوی ته دغه ټریننګونه ورکول چې څنګه د خزو سره د شوی تاوتریخوالي قضیو ته رسیدګي وکي څنګه ورته وګوري او په دغه موضوع مر سره کار کوو
دغه کار ته څومره ضرورت په افغانستان کې څومره هغه اداري چې قربانی شوی خزي حالت مراجعه کوي د هغوی سره سم رفتار کوي
متاسفانه زه باید وایم چې هغه شاید چې وایل ډیر خنه دي ځکه خلک ناهیلي کوي اما حقیقت نه سترګې نشو پټولای نو غواړم چې مثلا خدای نه خواسته یو داس شای وایم چې هغه حقیقت نه لري وسیږي لبد مرغه چې اکثرا خزي کله چې د کورنۍ تاوتریخوالي سره مخ کیږي چې بیرون راځي وي ادارې ته مخ کیږي هغه لمړنۍ یا یوازینۍ ځای چې هغه د بیا تاوتریخوالي تجربه نه کوي هغه به د خزو وزارت چوکاټي د خزو وزارت ریاستونه بیا چې نور د پولیسو لخوا متاسفانه د زوریدنې یا غدر لودلې موګه قضایا درلودلې په خاني امن کې د دوی د زوریدنې د سارنوال لخوا د وکیل مدافع لخوا موږ داسې ډېرې پیښې درلودلې دي چې وخزه د جبر وادنه دی او بد وضعیت نه د کور یعنی خپر راوتلې ده تاوتریخوال شمخ شوې ده هغه راغلې ده متاسفانه یو ولسوال ځانته نکاح کړي
بله واقعا
درې خزو په سر دا متاسفانه دغه مسائل دي چې کار باید پرې وشي
بله ایوه اړیکه بر واخلو وګورو څوک دی لکم زی څخه مهرباني وکړئ
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
زه سایل کوم سره په تماس کې السلام علیکم نړۍ خیر خبرونه ته
مانا نا کوم ګران تاسو تاسو من مانی تاسو ټول اړ دن په سلامونه مې کېل وړاندې کوم زه غواړم چې تاسو من مانی ته غوښتنه پښتنو کوم اله کوم چې صحیح دا څنګه جواب راکړي
مهرباني وکړئ
پښتنو زما په دې ډول راځي چې زه د خپل د کولکانو ورونو سره د دې اړیکه ورته باندې ما وسته نه لرم آیا دا دا او په هڅه کې دا آیا د دیني تعلیم کوم فکر او کوم پروګرام دا لري او کنه یو
دا کوشانو لپاره
بل کوشانو لپاره باندې bale او دایمه پښتنه مې داسې کوله چې د خپل دیني تعلیم کړی دی او کومه څنګه کې راځي آیا دا د دیني کار پښبری او یا کوم لیک مرکز نه دی چې په اړه اوسې پیلند لپاره کې نه لري دا د پښتنه زولرم کومه باندې کې
ډیر مننه
سلام علیکم
کوروتان خو مخکبره شو د اغه وريدون کې پښتنې ته چې ل کابل یې اړیکه نیولې واغه ویل چې تاسو د ټول افغان خزو لپاره څه کړی چې تاسو په خبري وکي خو بل پښتنې دا و چې خزې څنګه کولای شي کلستون زی سره مخ شي تاسو ته درشي څنګه تاسو ته مراجعه وکي آی تاسو ورته توجه کوي کنه
یقینا 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 چې یو خوبیز موږ دغه د چې کتاب مسولیت ډیر دی اما ما د ټول افغانستان څخه راي اخیستې ده د کوچانو حوزه یو هر خور هر ورور په ما حق لري زه خپل ځان مسؤل بولم، مخصوصا خويندو په مقابل کې کله چې زه مسله او ما یا کار میکو چې یو وکیل ته به می ډیر ضرورت و، متاسفانه هیڅ لار مې نشو موندلې. زه غواړم چې زما ټول خويندو ورونه د وی خور په توګه زما دفتر ته زما کار ته که په ما د ما په واسه کې څه کیږي هغه ته لاسرسی ولري. نو دا چې څنګه به ما پیدا کی فکر کوم په فیسبوک کې به ښه طریقه یې نه پوهېږم څه طریقه تاسو وړاندیز کوئ فرشته جانې.
که تاسو کوم مشخص دفتر لرئ، ځکه ځینې مېرمنې شاید فیسبوک ته لاسرسی ونه لري، هغوی به په کور کې له ستونزې سره مخ کیږي، غواړي تر تاسو ځان در ورسي، یا که پارلمان ادرس ورکوئ که کومې ورځ خاصې ورځې چې تاسو حتماً هلته یې او یا هر ورځ هلته یې، نو مهرباني وکړئ اورېدونکو مشکل ونه لري.
البته د پارلمان په حق له خو به هیڅوک مشکل نه لري، زه بلانغه هر ورځ پارلمان کې پرته له جمعې ورځې نه او پنجشنبه بعضې ورځې غونډې موږ لرو پارلمان کې بعضې نه، نو نورې ورځې زه همیشه حاضر یم پارلمان کې. د دې نه پرته کولای شي د که هر خور هر ورور د کوچان ریاست ته لاسرسی لري، کوچان ریاست کې هر همکار نه پوښتنه وکړي، زموږ دفتر او آدرس او نمبر ورکوي شي، فیسبوک کې موږ کتای شي، فیسبوک کې کوي شي زموږ سره پاړي کې کی شي، موږ په خپل آدرس ورکو. متاسفانه زما په نوم ډېرې جالي پاڼې دي، خو ځان دې له دې نه اول مطمئنه کی چې دا زما پاڼه ده، ځکه هغه په انتظار یو جالي اکاونټ به جواب نه ورکوي او خپه به لمانه.
او پرته له کوچیانو هم نور د افغانستان وګړي که ستاسې غږاوري هم دا لحظه او له ستونزې سره مخ کیږي کولی شي چې تاسو ته مرجعه
وکړي. البته البته په ویاړ به زه ورته خدمت کوم که زما په واسه کې چې څه
ښاغلي اخندزاده هم پوښتنه وکړه چې اکثره وکیلان موکلینو ته نشي ورتلای چې د احوال خبر شي، تاسو چې له کوچیانو سره لیدلی دي هغه مو چیرته لیدلی او څنګه؟
ما د کوچان سره یو څو مثال به وړاندې کوم. ما کوچان سره په ټول افغانستان کې تقریبا 12 تر 13 ولایتو مې کتلې دي د کمپاین مخ کې ورسته. د خلکو په ژوند کې فرق دی اخندزاده صاحب. مثلا یو وکیل دی کابل کې نشي ګرځېدای، زه پیاده ګرځم. د خلکو په ژوند کې فرق دی، وکیلان فرق لري، هر څوک هر کړن لار لري ژوند ته. یو څه چې تاسو ویلې چې موږ داسې ښیو لکه دنیا چې ګله ګلزار ای، زه کوشش کوم چې هغه څه چې واقعیت دی هغه وښیم. تر اوسه پورې الحمدلله په ژوند کې کوم خاص ټریت یا خطر ما نه ننګوي چې زه د هغه له وجې نه ونهچم کولی خپل مکلینو ته ورشم. زه دشتې بیدیا کې ما دغه روزې کې تقریبا 8-9 روژه ماتې د کوچانو سره په داسې ځایو کې کړي دي چې هلته یوه امنیتي پوسته موجوده نه وه. نو زه نه غواړم چې یو د حقیقت نه پرته یو بل شی وایم. ما بولدک ته سفر کړی دی، بولدک کې مې کوچانو سره کتلی دي، ولایتو ته د بلخ هغه دورترین قسمتو ته مې سفر کړی دی، ننګرهار ته ورځم، لغمان ته ورځم، کابل کې هر قسمت ته ورځم کوچانو ته. نو زه فکر نه کوم چې څه داسې شی دی موجود چې ما وننګي. یو هغه عمومي د وسلوالو مخالفینو هغه دی مشکل دی، هغه ټول ننګي یوازې زنه، بلکې تاسو اخندزاده صاحب هم که یو ځای ته ورځئ حتما به ډارېږئ، حتما به ترس لرئ. اما زه انشاءالله لږ زړوره یم، نه ډارېږم. دی
راځئ د ښاغلي کونړي پوښتنه به هم ځواب کړو، بیا به ځینې پوښتنې زه هم ولرم. ښاغلي ساحل کونړي وویل